اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومني او وخت اورځي لس بجې شوي په دې غړي کې اورې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین قانی د بیان په اړه د پاکستانی پوځو څرګندونه همدارز د پاکستانی پاکستانی روس موټرانو ستونزې همدارز د پروفیسورانو غوښتنې او نیوکې او په رسنیو مایک باندې خبرونه مشالونه اهم لرو خو لومړی ورته شاهین بنری ته چې تاسو یې ست تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي. ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د پونتون استادانو د صوبې د نه پونتون لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سخت نیوکې کړې دي. د قبایلی سیمو څخه د پارلمان ځینې غړي ویلي کې حکومت د قامي سملې پر روانه غونډه کې د فاټا اصلاحات نه وړاندې کوي نو دوی به خپله راتلونکي کړنلاره اعلانوي او برتانی اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل پرون پیښور پر سلاب کې وی غونډه ته د وینا په وخت د پوهنتونونو ځینې استادانو ویلي چې د نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر کې میرټ او قابلیت تر خپو لاندې شوی دی. مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پیښور پوهنتون یو استاد ډاکټر فخر الاسلام وویل
زمونږ د صوبې د دې سرچ کمیټې دوه د کراچۍ نه دي، دوه د لاهور نه دي، یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دي او په شپږو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی، ډېر اسماعیل خان دی. نو دا صوبه د خلکو نه خالی شو چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي نو پنجاب کې چې کوم کمیټې دا کې د پښتونخوا څو ممبران دي.
د پوهنتون مشرانو استادانو زیاته کړه چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره په روان بهیر کې مشران او تجربه کار استادان له پامه غورځولي دي. دوی د پېښور های کورټ او صوبې د گورنر نه غوښتنه کوله چې د وایس چانسلرانو په مقررولو کې د روانو بې قاعدګو نوټس واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه لاس سپیناوی نه دی کړی. د قبایلی سیمو څخه د پارلمان ځینې غړي ویلي کې حکومت د قامي سملې پر روانه غونډه کې د فاټا اصلاحات نه وړاندې کوي نو دوی به خپله راتلونکي کړنلاره اعلانوي. په دې اړه نن د قامي سملې غړي الحاج شاجي ګل مشال لیډو سره د خبرو په وخت ویلي سباله د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ویني او دا خبره به ورته کوي چې فاټا اصلاحات د اپریل په شلمه نیټه د قامي سملې په غونډه کې د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه
ګورو که مونږ ته پته ولګي دا چې حکومت سیریس دی او دا کوي خو ټیک تک نه بیا مونږ مجبور یو چې مونږ یو بیا ډیډ لاین ورکو او مونږ بیا ای پی سی هم راوړو په دې سلسله کې د دې آئینی امینمنت لپاره چې مونږ اپوزیشن هم د ځان سمرګره کو خو مونږ احوال حکومت ته ځکه مونږ په دې سلسله کې ملاقاتونه کوو.
بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام ویلی دی چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده دی او دا به ډیر زر د پارلمان نه هم منظور شي. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورت د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د پېښور پرسلب مخې تا یو احتجاجي ناستې ته د وینا په وخت د اتحادیې مشرانو وویل چې د تورخم په لاره ځای په ځای زرګونه مال وړونکي ګاډي له دې کبله ایسار دي چې ډرایوران یې د پاکستان پاسپورت یا د افغانستان ویزه نه لري. د مال وړونکو ګاډو د ډرایورانو د اتحادیې مشر محمد یوسف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
اوس موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو. د بارډر نه پس بیا موږ باندې راتورات سار راوچت شو. بارډر کولاوېدو ایس نامه وه، کولاوېدل نه وو. تاسو پاسپورټ چا سره نه ده نشئ تللی، بالکل دا شی موږ ورسره نه منو. ټرانسپورټ په سطح باندې او نه ورسره ولاړ یو.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستانی ډرایوران هیڅکله د ویزې یا پاسپورټ شرط نه مني او که غوښتنې نه منل کیږي نو د ګاډو مالکان او ډرایوران به له کراچۍ تر تورخمه د احتجاج په توګه کار بندیز اعلان کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. برتانی اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. دا سند چې د برتانی وزیر اعظم تریزا می لاسلیک کړی پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوی دی. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک په برسلز کې د برتانیې له استازي ټیم بیرو څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. ټوسک وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل چې هغه هیڅ دلیل نه لري چې ښکارای په ښکارای داسې دلیل نه لري چې نن په برسلز او لندن کې د خوښۍ ورځ ده. پارلیمان ته په خپله وینا کې د برېټانیا وزیر اعظم یې دا یوه داسې تاریخي شیبه وګڼله له کومې چې بیا په شا تګ نشي کېدی. په برېټانیا کې شاوخوا نه میاشتې وړاندې په یو ټول پوښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتل تایید کړي وو. برېټانیا په 1903 کال کې په اروپایي ټولنه کې شامل شوې وه. د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. پرون په اردن کې یوې ورځنۍ سرمشریزي غونډې ته د وینا په وخت د عرب هیوادونو مشرانو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سنجیده او سرناکه خبرو اترو د پیل لپاره یو ځل بیا خپله ژمنه وښوده. دوی هوډ څرګند کړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو جلا جلا ریاستونو په بنیاد د جګړې ختمولو لپاره به یوه ځانګړې کړنلاره عملي کړي. د عرب هیوادونو سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د اردن بادشاه عبدالله، د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پر روانو ونیو کې په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په برید کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. عراقي چارواکیو پرون وویل چې برید کوونکي له بارودو ډک یو ټینکر هغه وخت په 14 کې والوزولو چې یوې امنیتي پوستې ته په رسېدو. په برید کې درې پولیس چارواکي وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. نور ټول وژل شوي او جوبل شوي کسان عادي وګړي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د پاکستان فوج ویلی دی چې امریکایي اهلکارانو سره د ویزو جاری کولو پړه د حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. او په تورخم افغانستان ته د تلونکو ګاډو ډرایورانو د پاکستانی پاسپورت او ویزې شرط لګولو خلاف مظاهره کړي.
او په دې کې تقریبا چې پزراو ګاډي ولاړ دي. مونږ دا یې چې پاسپورت شرط دا څه ختم کړی شي چې مونږ کلندر ډرایور پر ورځ کې 2000 3000 اوري. مونږ په 2000 3000 ویزې لګو او پاسپورتونه.
یو کارپو وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ له خراب اړیکو وسلوالو ته ګټه رسی.
د ټولو نه اوږد بارډر د پاکستان افغانستان سره دی. نو دا نه اوږد بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دی دي. نو په داسې کې اسم یو داسې خلا جوړیږي چې کم کې غلط قوتونه مضبوطی دي شي.
په خبر پښتونخوا کې د یونیورسيټي چانسلرانو ټاکلو پر کمیټې او بهیر نیوکی شوی.
د دې کمیټې ممبران د بار نه کېدل مطلب دا شو چې د دې صوبې خود مختاري چې هغه باندې یو ځد پرې وته
چې دا سیا کوم چې د مېرټ داویدارو او وی شفافیت بکو نه مېرشتا د شفافیت تک.
او د نن په مشالو خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د جون پړه معلومات شریکو.
د امیر امان الله خان سیکټری پاتې شوی دی او دویم دی جی د حجی صاحب تورنګزو سیکټری پاتې شوی دی او دی جی بیا د باچا خانم سیکټری پاتې شوی دی. دوی دواړه
نور هم لوش مې رپورټون لور له مشال اډیو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د نهې په مخام د پاکستان پوز د اما اړیکو د څنګه ویان میجر جنرال اسب غفور خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې امریکایي الکارانو سره د ویزو جاری کولو پړه د پاکستان د پخوانی سپیر حسین حقانی بیان د دوی د موقف تصدیق کوي. همداراز یاد دی وی چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه وخت حکومت په اجازه یې امریکایانو ته ویزې ورکړې وي چې دا رنګ بیا هغوی د اسامه بن لادن په لټولو کې کامیاب شو. نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل خبریالې رابعه کرم خان په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان پوز د امو اړیکو څنګه ISPR په یو بیان کې ویلي شوی دی چې پخوانی سفیر حسین حقانی د ویزو په اړه په امریکایي ورځپاڼه کې د خپور شوی مضمون نه د ریاستی ادارو د موقف تصدیق کیږي. د نهې په ماخام د پاکستان پوز د امو اړیکو د څنګه بیان میجر جنرال آصف غفور خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې امریکایي اهلکارانو ته د ویزو جاری کولو په اړه د حسین حقانی د کردار هم تصدیق کیږي. د ټویټر پیغام په جواب کې پخوانی سفیر حسین حقانی هم د ټویټر د لارې ویلي دي چې تر اوسه د اسامه بن لادن په ابتابات کې د موجودګۍ وجوهاتو په اړه د اندېښنو تصدیق ولې نه کیږي. روانه میاشت په یو امریکایي اخبار کې د پخوانی سفیر حسین حقانی یو مضمون راغلی و چې پکې امریکایانو ته ویزې جاري کولو په اړه خبره کړې وه. نوموړي دا دعوه هم کړې وه چې د اوباما انتظامی سره د رابطو له وجې امریکا د وسله والې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن په نښه کولو او وژلو کې کامیابه شوې وه. د تېرې جمعې په ورځ ویزې جاري کولو په اړه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکایي سپیشل فورس ابتابات ته ویزو سره نه و راغلي. د دا غوښتنه هم وکړې وه چې د کال 2002 نه تر اوسه پورې د ویزو پلټنې وکړی شي. مطبوعاتو ته یې دا هم ویلي وو چې اختیارات سفارتخانې ته ورکړی کېږي چېرته چې د دفاعي چارو اتاشي او د سکیورټي ادارو اهلکاران هم وي، او سفیر ته اختیارات ورکول مقصد دا نه وي چې طریقه کار د نظر وویستل شي. همدې لړ کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د حسین حقانی په مضمون د کمیشن د جوړولو تجویز ورکړی وو او ویلي وو چې د ویزو د جاري کولو پلټنې په کار دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګورئ. د تورخم پر لاره افغانستان ته د تلونکو ګاډو ډریورانو اتحادیې پرون د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي د تورخم پر لاره یې ځای پر ځای په زرګونه مال وړونکي ګاډي په دې وجه سرکل شوي چې ډریوران او کلینډران یې د پاکستان پاسپورټ یا افغانستان ته د تلو ویزه نه لري. د ګاډو او ډریورانو یاد اتحادې زیاته کړي چې افغانستان ته تلونکي پاکستانی ډریوران هیڅکله د پاسپورټ او ویزې شرط نه مني، خو د دوی په خبره که حکومت د دوی دغه غوښتنه ونه منله نو ټرانسپورټران به له کراچۍ تر تورخمه کاربندیز پیل کړي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې.
پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال د ډریورانو او د لویو ګاډو د مالکانو د اتحادیې مشر محمد یوسف اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم په لاره ډېر ګڼ شمېر ګاډي په دې وجه رایسار کړې شوې دي چې د هغه ګاډو د ډریورانو نه د پاکستان پاسپورټونه او د افغانستان ویزې غوښتل کېږي.
اوس موجوده په موږ باندې یو میاشت بارډر بند شو، د بارډر نه پس بیا موږ باندې راتورات سار راوچت شو. بارډر کولاویدو ایس نامه وا کولاویدل نو تاسو پاسپورټ چا سره نه اعلان شیتلې، بالکل دا شی موږ ورسره نه منو. ټرانسپورټ په سطح باندې او نور سره ولاړ یو. که زموږ د مطالبات ومنل هوټیک دګنې موږ به د کراچۍ نه مکمل پایجام اړتالي افغانستان لپاره هیڅ کوم شی به نه پېښور نه پرېږدو او نه به کراچۍ نه لوډینګ به زموږ بندي.
محمد یوسف اپریدی زیاتوي چې په افغانستان کې د پاکستانی ډرایورانو نه پاسپورت او ویزا نه غوښتل کیږي، نو ولی پاکستانی چارواکي داسې کوي او پښتانه ګڼ شمېر ترانسپورټران متاثره کوي او لکاره او روزګار یې وباسي.
نو موږ په دې پاسپورت د ویزې خلاف خو مکمل موږ قبایل یو، ځکه چې په قبایلو باندې دا شی موږ افغانستان ګورنمنټ نه لاګو کوي نو پاکستان نه ولی روانې لاګو کوي، ځکه زموږ خپل وطن نه خپل ملک دی. تقریبا زموږ یو نیمه میاشتې لده شه نږدې کیږي. زموږ گاڑی تقریبا 5000 لګ به گاڑی زموږ ولاړ دي. کبه دې رډونو ګورې اخوا دی خو دا ولاړ دي. پلکاو کسان بې روزګار کړو، ولی دا به موږ کم خوازو، اخر موږ به چرته زو. نو دا خو موږ هم په دې شی باندې افسوس کوو چې موږ نه افغان ګورنمنټ نه غواړي او ته غواړي چې تاسو هغه د ملکونو ذاتی اختلافات ته سره خپل کې زور موږ له غریبانو او عوامو لرا کوي یا څه وجه ده تاسو.
ځینی رئیس ارشوی ډرایورانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
زما باد خان نوم دی، زده لنډی کوتل یم. زما ټیلر کنټینر گاډی شپږ سلوي خورځې مې وشو تورخام کې ولاړ یم. کله پاسپورټ کله ویزا مونږ ته ډیر مشکل جوړ دی. زمونږ دا یو روزګار دی، نور سر روزګار خو زمونږ نشته.
زما نوم حاجی ګلشیر دی. او په دې کې تقریبا چې په زراو گاڑی ولاړ دی، دا د 17 فروری نه ولاړ دی تر اوسه پورې ولاړ دی. مونږ دا چې پاسپورټ شرط داسې ختم کړی شي چې مونږ کلینډر ډرایور پر ورځ کې 2 ځلې 3 ځلې اوړي، مونږ په 2 ځلو 3 ځلې ویزې لګوو او پاسپورټونه 2 او 3 ځلې هر کلینډر ډرایور واوړي. پر هر ګاډي کې 2 کسان دي. د ټولو دنیا له دا پاسپورټونه څوک جوړي؟ مونږ خدای خبره ته نه یو تیار.
د احتجاج کوونکو ټرانسپورټرانو حکومت له دړکه ورکړه چې کچېری د پاسپورت او ویزې په بنیاد رایسر شوی لارو ته افغانستان ته د ورتګ اجازه ور نکړې شو، نو دوی به له کراچۍ نه تر تورخم پوري د ترانسپورټرانو کاربندیز پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردونکو کارپوهان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ له خرابو تعلقاتو وسلوالو په ځانګړې توګه داعش ګټه پورته کوي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې په خرابېدو دي. نور تفصیل لږې دمې وروسته اورو. د پاکستان او افغانستان کارپوهان پر دې نظر دی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له خرابو اړیکو وسله والې ډلې په ځانګړې توګه داعش ګټه پورته کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ترت مسعود وایي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو لره پکار دی چې خپلې پالیسۍ د نورو پر ځای د خپلو ولسونو په ګټه جوړې کړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو تحریک طالبان پاکستان او داعش ته ګټه رسي. پاکستان او افغانستان ته پکار ده چې خپلې ځمکې د یو بل خلاف کارولو ته پرېنږدي، او دا خو یو بنیادي اصول دی چې د ګاونډیو هیوادونو ته خپلول پکار وو. همدار سرګندونی په کابل کې د سیمه ایزو چارو پوه حکمت الله اعظمی هم کوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا پسې د خرابېدو لور ته روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به سمې شي.
شاید امکان ولري چې ځینې المنت یا ځینې افراد دا کار د پاکستان په خاوره کې وي او یا د افغانستان په خاوره کې وي، نو شاید حمایت ترلاسه کړي چې ترڅو د پاکستان د خوا څخه حمایت ترلاسه کړي چې په افغانستان کې خرابی وکړي، یا د افغانستان د لاس د افغانستان د خوا څخه د ځینې المنت څخه چې مثلا داعش خپل کومک ورکړي ترڅو پاکستان کې خراب کاری. او زه د دې ډېر هوپ نه وینم، د دې ډېر امید نه وینم چې افغان دولت دې بیا ولاړ شي پاکستان سره دې په ډېر اسانۍ کښېنشي تر څو پورې چې پاکستان یو ډېر قوي دغه ونه کې هڅه ونه کړي.
بلخوا د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې پخوانی مشر الطاف الله خان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوږده پوله ناامني د دې اجازه نه ورکوي چې یا دواړه هیوادونه دې خپل منځي اړیکې خرابې کړي.
د ټولو نه اوږد بارډر د پاکستان افغانستان سره دی، نو دا نه اوږد بارډر باندې خراب تعلقات لکه نقصان دی دي. او بل دا چې افغانستان کې جنگ دا نه موده وشو روان دی، لا اوس هم حالات ټیک نه دي. د پاکستان قبایلي علاقو کې هم حالات هم دغسې دي، لکه د قانون بالادستی ډېره ګرانه ده، چې موږ رول اف لا وایو کنه، هغه ډېره سخته مشکله ده. هغه افغانستان تم دی غړه پاکستان حکومت تم، نو په داسې کې اسم یو داسې خلا جوړیږي چې کم کې لکه غلط قوتونه مضبوطی دیشي.
د یادو کارپوهانو لخوا د غندېخنې پر داسې وخت مخته راغلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توغندۍ او بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی یې د ځواب ویلو لپاره د دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. بلخوا پاکستان دغه بریدونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړیو ته وګستې زو په خبرته پرم په خبر پر سلب کې زنی تجربه کارو او سینیئر استادانو په خبر پختونخوا کې د نه بونتونو لپاره د نو وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سخت نیوکه وکړي، او د پیښور های کورټ له چیف جسټیس او د پختونخوا گورنر نجی غوښتنه وکړه چې د دې خبرې د نوټس واخلي چې د نو وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر کې میرټ او قابلیت تر خپل لاندې شوی او قابل او اهل استادان له پامه غورځول شوی. نور تفصیل له غلام بوس په دې رپورت کې ورو.
پریس کلب پیښور کې د پښتونخوا د پوهنتونونو سینیئر پروفیسرانو د پښتونخوا د نهه پوهنتونونو د ریټایرډ شوي وایس چانسلرانو په ځای د نهه نوي وایس چانسلرانو د ټاکنې پر روان بهیر سختې نیوکې کړې دي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت یې تور لګولی دی چې په دې بهیر کې قابل او اهل کسان لپامه غورځول شوي دي. په دغه مهال پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن مشال ریډیو ته وویل
داسې سپکه غونته کې طریقه اختیار شوې ده. شفافیت په دې کې هم نشته دی چې دا نمبر دی څنګه لګولی دی، څه فارمولا ده او پبلک ته ولې نه ده معلومه، اپروول یې چا نه اخیستی دی. یو خدا دی بل دا چې دا کسان په کې ځای په ځای راغوښته شوي دي که نه، د شرطونو باندې نه راتلل او هغه راغوښته شو. گورنر صاحب دې په دې باندې خصوصي نظر وکړي، ځکه چې دا ریاست نمائنده دی، دا حکومت سره نه دی که پی ټی آی حکومت پې نه کوي نه به کوي، خو گورنر پې کولی شي. او بل دا چې زمونږ درخواست د پېښور های کورټ د چیف جسټس نه مي چې هغه په دې کې لږ دلچسپي والی.
د پېښور پوهنتون د پاکستان د مطالعې د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر فخرول اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو محکمې د وایس چانسلرانو د ټاکنې لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده. په هغه کې زیات کسان د پښتونخوا پځې د نورو صوبو نه اغستل شوې دي.
زمونږ د صوبې د سرچ کمیټې دوه د کراچۍ نه دي، دوه د لاهور نه دي، یو د پنجاب د یو بلې خطې نه دي، او په شپږو کې صرف یو ممبر د دې ځای دی، د ډېر اسماعیل خان دی. نو دا صوبه د خلکو نه خالی شوه چې اوس په مونږ باندې د بار نه خلک راولي، او چلو که د بار نه په مونږ خلک راولي نو پنجاب کې چې کوم کمیټې ده کې د پښتونخوا سو ممبران دي. د دې کمیټې ممبران د بار نه کېدل مطلب دا شو چې د دې صوبې خود مختاري چې د هغه باندې یو ضد پرېوتو.
د ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر ډاکټر سرپراز خان وایي د وایس چانسلرانو د ټاکنې په دې بهیر کې په 115 کسانو کې یوازې 25 کسان د ټاکنې کمیټې ته رابلل شوي وو، او په دغه 115 کسانو کې زیات قابلیت لرونکي کسان له پامه غورځول شوي دي.
ما مشرق او مغرب ټولو نستو کې مسکون والا لندن پورې درس او تدریس دواړه کړی دی، او کتاب مې امریکې او لندن دواړو نه د دنیا ټول نه لوی پریس چاپ کړی دی. یعنی چې کم تجربه پکار وی د وایس چانسلر د پاره هغه تا زو اهل هم زه بیا سم با ټینټول نه هم بللې زه خبر نه هم ولې ما ته اطلاع نه درا کړی چې په دې وجه یا په دې وجه چې دا سی حکومت چې د میرټ دا ودارو او وی شفافیت بکو هغه خپل هغه دور کې دا روان دی چې نه میرشتا نه شفافیت تک.
د پښتونخوا حکومت لا تر دې دمه د پوهنتونونو د سینیئر استادانو د دې نیوکو په جواب کې څه نه دي ویلي، او نه هم تر دې دمه د نهه وایس چانسلرانو حتمی نمونه اعلان کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو،
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
هارون باچا هنري غړی
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
مشال لړیو ته غوږیستیزو پیښور ته د هوا د لور په نامه د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي سازمان وای په پاکستان کې په لکونو میرمنې د کورونو دننه د هنر کار پر مخ بیایي، خو د دوی د خیر ښېګڼې لپاره یا د دوی د روزګار د ودې لپاره هیڅ قسمه قانون یا پالیسي نشته. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا هوا د لور په نوم د یو غیر دولتي موسسه میرمن خورشید بانو اویل پاکستان کې په لکونو زنانه د کور دننه بیلابل هنرونه او کارونه کوي، خو د حکومت لخوا د دوی په باقاعده توګه نه خوشمیرنه شوې ده او نه د دوی لپاره څه خاص پالیسي یا قانون شته. هغه اویل چې په روان سرشمیرنه کې د کور دننه کار کوونکو زنانه لپاره دی جدا خانه جوړ کړی شي او د دوی د خیر ښېګړې لپاره دی ګامونه
او داسی دے خزو سرا داسی سکیل وی نو آغیلا ڈیویلپ کولی آغیلا آسان قسطوں نو باندھے قرضے ملاو کی گی کلا پورے آغیلا او پالیسی نہ جوڑی گی نو آغیلا اس سم فائدہ نہ ملا.
پا دا دستور کی پا کلیوالو سیمو کی دا کارکون کو زنانو دا حقوق دا پارا جوڑ تنظیمونو غڑو ہم گڑون کھڑے ہو، او دا پی خبر سر نزدی دا پا غلام کلی راحت بی بی اوائل چیدوی اس دا خپل کلی دا کارکون کو زنانو یو ټولنه جوړه کړې ده، او کلیوالو زنانو ته د روزنې سره سره د خپل لاس جوړ سيزونو لپاره د خرڅولو ځایونه هم لټوي.
کورونو کې ناسې دي کارونه کوي، خو فېدې ته خلک اخلي، څوک د ملیاری سامان خرڅوي، څوک کپڑے خرڅوي، څوک د لاس کار کوي، کډایانې کوي، څوک کپڑے ګنډي، سیټونه ګنډي پکې. زه په خپل د لپټو رنگولو هغه ما
دغه شان د چاپیرچل تنظیم سنا ګلزار اول کوم زنانا چې په کورونو کې کار کوي یا د کور دننه د لاس سيزونه جوړوي د حکومت لخوا هغه ته هیڅ پاملرنه یا حوصله افزایی نکېږي.
مقصد د دې دار شدید لپاره یو نیو لاس پاس شدید لپاره داسې فند چې کم دې مختص شي، چې مطلب کو سبا دوی ته صدا سه حادثه شي یا دوی سبا د دې ته شي چې دې فیملی ته بیا ملاويږي.
په دې محل دا هم غوښتنه او شوا چې د کور دننه زنانو ته نه صرف د غوي د کار په بدل کې معاوضه زیاته ورکړي شي، بلکې د دوی د کار وخت دې هم مقرر کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اردن کو تاسو سید مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. زو افغانستان ته د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځې رئیس فوزی عملیات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي په دې عملیاتو کې د نه وسلوالو طالبانو د وجل کېدو او دولس نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دوی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او د چچن جنګیالو یو شمېر مرکزونه اهم له منځه تللي دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیر لا کوي.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاک شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې نه وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنګیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبې په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزي مشال راډیو ته وویل چې
په دې عملیاتو کې فار دښمن له منځه تللی دی او داسې ډیر هغه سمواد چې درې شوي په غوږ مخابري وي د دوی په غوږ تلویزیونونه وه او د چچنیانو مرکزونه وه چې پرون هغه آخري تلاشي کې د دوی ټول مرکزونه تلاشي سوله او هغه مواد او اسناد چې ضروري وه هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سوله او دوی د دې سیمې څخه د خپل فامیلو سره تښتېدلي دي.
په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رازق ساپی وایي چې د څرخ ولسوالۍ اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتی دي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د څرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه د خلکو آبادي او د خلکو زندگی باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غارازي پیچلې ده.
د لوګر والی حلیم فدایی هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یوځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډیر زیات ځورولي دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه ښوونځي حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي.
د یادونې وړ ده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته هوګستې. د هند کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ لوبډلې سره په متحده عرب اماراتو کې د سیریز لوبول لپاره خپل حکومت ته لیک لیږلی او اجازه ترلاسه کولو وروسته به د دواړو ملکونو ترمنځ سیریز د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي. خو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین شهریار خان بیا وایي چې هند کرکټ بورډ ورسره په دې لړ کې هیڅ قسم رابطه نه ده کړې. دا یادونه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ سیریز تیر کال کېدونکی وو خو هندي حکومت خپل لوبډلې ته اجازه ورنکړه چې له وجې سیریز د ځنډ ښکار شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې وو.
مشال ریډیو چکلا د پاکستان کرکټ بورډ مطبوعاتو یو افسر شکیل خان نه تپوس وکړو چې د هند کرکټ بورډ ورسره د لړکې سرابې ته شوې ده. نو نوموړې وایي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین ویلی دی چې تر دې دمه ورسره د هند کرکټ بورډ نه خو څه قسمه رابطه کړې او نه یې ورسره د لړکې څه خبرې شوې. خو دا کوشش یې دی چې هند کرکټ ټیم سره چې د پاکستان کرکټ لوبډلې کوم سیریز پاتې دي هغه ولوبوي او پاکستان کرکټ بورډ دا غوښتنه د کرکټ نړیوال کونسل په وړاندې هم راپورته کړي خو تر اوسه د هغوی لخوا څه جواب نه دی راکړی شوی. د ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ سیریز تیر کال لوبیدونکي وو خو هندي حکومت خپل لوبډلې ته اجازه ورنکړه چې له وجې سیریز د ځنډ ښکار شو. خو په لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي که هند حکومت خپل لوبډلې ته د پاکستان سره د سیریز کولو اجازه ورکړي نو دا به د کرکټ مینوالو لپاره یو ډیر ښه خبر وي.
انډیا یو ډیر لوی ملک دی، ډیر زیات کرکټ دی پکې او د پاکستان کرکټ هم ډیر زیات خره دي. سره تعلق خکی دیشی دی سره کرکټ خکی دیشی دی سره زمنګ پلیئر آی پی ایل کې لوبه کولی شي، دا غی لکان راتلی شي، پی ایس ایل کې لوبه کولی شي.
د یادونې دا چې د پاکستان او هند ترمنځ اخیرنۍ لوبه د 2014 کال د مارچ په 19 نیټه د شل اوریز کرکټ په نړیوال کپ کې لوبېدلې وه په کومه کې چې هند بری ترلاسه کړی وو. دا دې هم یادوي چې تر دې دمه د پاکستان او هند ترمنځ 128 ورځنۍ لوبې شوې دي چې پکې پاکستان په 2 او هند په 150 لوبو کې بری ترلاسه کړی دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال رادیو ته وګستې لسنی بجې شو شاهین منوري هم سټوډیو سره غلن راز چې لاغې د خبرونه نزول
ستړې مشه ده. د وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز ویلي دي چې امریکایانو ته د ویزو ورکولو په اړه د پخوانی سفیر حسین حقانی د مضمون نه د ریاستی ادارو د موقف تصدیق کیږي. د دې په جواب کې پخوانی سفیر حسین حقانی په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دي چې تر اوسه په پټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ د وجوهاتو په اړه د اندېښنو سپیناوی ولې نه کیږي. د خیبر پختونخوا د پونتون استادانو د صوبې د نه پونتون لپاره د وایس چانسلرانو د ټاکنې په بهیر سخت نیوکې کړې دي او د پېښور های کورټ او خیبر پختونخوا گورنر نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د روانو بې قاعدګو نوټس ته واخلي. پېښور کې د ډرایورانو اتحادیې د تورخم په لاره د دوی لپاره د ویزې او پاسپورټ د شرایطو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرې ته د وینا په وخت د اتحادیې مشرانو ویلي دي چې پاکستانی ډریوران به هیڅکله هم د ویزې یا پاسپورټ شرط ونه مني. برېتانیا اروپایي ټولنې ته د یو سند په سپارلو سره له دې ټولنې څخه په رسمي ډول د وتلو پروسه پیل کړې ده. دا سند چې د برېتانیا وزیر اعظم تریزا مې لاسلیک کړې پرون د اروپا د شورا مشر ته سپارل شوی دی. د عرب هیوادونو مشران وایي اماده دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره یو ځل بیا د سولې په پلان کار پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 تر رسیدلې ده. په برید کې 45 کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې.
خبرونه مو له مشال اړي وره د لوردونکو په دیني مای کې ستاسو لپاره ونیز خبرونه مشالونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رفعت انجم ته وکړي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د سټیټ بینک لخوا د انسانیت مبارز عبدالستار ریدی په نوم سکه جاری کول هغه ته یو لوی عقیدت وړاندې کول دي. چا چې خپل ټول ژوند د انسانیت او د غریبو خلکو په خدمت کې تیر کړی، ادارې وایي چې د هغه د خدماتو په مخ کې دا سکه هیڅ نه ده. خدا امید کې دی شي چې دا سکه جاری کولو سره حکومت د عبدالستار ریدی او د هغه یادونو ته احترام ورکول غواړي او د هغه ژوند یو مثال په توګه وړاندې کول غواړي. ادارې زیاتوي چې ورستو وختونو کې هم داسې قسمه سکې د مختلفو خلکو په یاد کې جاری کړې شوې دي. چا چې په سیاست کې خپل یو پہچان جوړ کړې پریښې دي، لکه قائد اعظم محمد علي جناح، علامه اقبال، بېنظیر بھٹو او د ملک په 15مه کلیزه هم داسې قسمه سکې جاری شوې دي. خو په لومړي ځل یو غیر سیاسي کس ته دا قسمه احترام ورکړې کیږي او دا هغه په نوم سکه جاری کیږي څوک چې ټول انسانیت او نړۍ لپاره یو مثال دی. یو بل اردو رسمانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د عبدالستار دی ایمبولینس، ویډیا ډسپنسری، خوراک په زرګونو حاجتمندو لپاره موجود دی. په داسې کې د یو عظیم انسان د خدماتو په اعتراف کې داسې سکه جاری کول یو ښه ګام دی. دې سره به نورو خلکو کې هم د خیر ښېګڼې جذبه وده ومومي. دسه چې دا وخت ډېر ضرورت دی. ادارې خلک وایي چې دا سکه جاری کول سره حکومت د سماجي او خیر ښېګڼې کارکوونکو حوصله زیاته کړې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د نړۍ مختلفې سیمې چې د کوم کړکېچ او شخړې ښکار دي، په داسې حالاتو کې دا لازمي شوې ده چې نړیوال هیوادونه د امن راوستلو لپاره یو ځای شي او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره دې مؤثره ګامونه پورته کړي. ادارې وایي چې په دې لړ کې افغانستان او شام کې امنیت راوستو هلې ځلې په جاري ساتلو د روس او ایران اتفاقي رائے راوستل د ستاینې وړ خبره ده. په ماسکو کې د دواړو هیوادونو صدرانو په ملاقات کې نه یوازې توانایي په شوبې کې پرمختګ، بلکې په دې هم اتفاق شوی چې په شام او افغانستان کې امنیت راوستل لپاره به هلې ځلې جاري ساتي.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د فیسبوک ځنی موادو په اړه اندېښنو ته کتنه کړې ده او وایي چې د هیواد کورنو چارو وزیر په خبره دغه ټولنیزې شبکې ورته باور ورکړی چې د دوی اندېښنې به لرې کوي. بلخوا واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې لملی حمیزاده ورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان کورنو چارو وزیر د نهې پورز ویلي چې فیسبوک ورته باور ورکړي چې په سوشل میډیا د اسلام د سپکاوي پاړه د موادو په حق له اندېښنې بایلري کوي او روانونه به خپل یو وفد دغه هیواد ته ورلیږي چې په دې مسله له حکومت سره خبرې وکړي. چودري نثار علي خان خبریالانو ته د هغه خط حواله ورکړه چې په خبرې د فیسبوک له مرستیال صدر نه یو ورځ مخکې ترلاسه کړ. نوموړي ویل ورته ویل شوی دی چې په دې خبره بیا زور راوړي چې فیسبوک د پاکستان اندېښنې سنجیده خسته دي او د دې لپاره خپل استازي دغه هیواد ته ورلیږي. اجانس لیکي له فیسبوک نه د ترلاسه شو معلوماتو له مخې په پاکستان کې د 25 نه نیولې تر 1.5 میلیونه پورې فعال استعمالوونکي دي. د دې ترڅنګ انسټاګرام او ټویټر هم په پاکستان کې ډېر مقبولیت لري. بلخوا واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا ایوان نمائندګانو د پوځي خدماتو کمیټه پر کانګرس غږ کړی دی چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځ پر رول بحث وکړي. د کمیټه په خبره وخت راغلی چې د پارلمان غړي په افغانستان کې د امریکا لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د شمالي کارولاینا نه د ریپبلیکن ګوند استازي والټر جونز او له کالیفورنیا نه د ډیموکرات ګوند جان ګیرامنډي امریکایي ټلویزیوني نتورک سی سپان ته په یو پروګرام کې په ګډه وویل دوی یو بل متعارف کړی چې له مخې باید کانګرس خپل آئینی ذمہواری پوره کړي او په دې اړه رائے واچوي چې آیا حکومت اوس هم په افغانستان کې پیسې لګول غواړي که څنګه. خاغلی جونز ویل په افغانستان کې د 1400 کلونو راهیسې موجود دي. 2000 امریکایان وژل شوي دي. تر 40000 زیات کسان یې زخمیان شوي دی او تر 800 بلین ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. هغه ویل په دې اړه بحث کول غواړي چې آیا نور په افغانستان کې پاتې شي که څنګه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بزانی پرون په رسمي ډول اروپای ټولنې څخه د وتلو پروسه پیل کړه. په اروپای ټولنه کې د برتانیې سفیر د چهارشنبه په ورځ د اروپا شورا مشر ډونالډ ټوس ته له دې اتحادې څخه د لندن د وتلو سند چې د برتانیې وزیر اعظم یې لاسلیک کړی و وسپاره. نور تفصیل د مشال د خبر مرکزي څانګې په دې راپور کې اورو چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې لپاره د برتانیې استازي ټیم بارو پرون په بروکسل کې د دې ټولنې د شورا له مشر ډونالډ ټوسک سره ولیدل او له دې اتحادیې څخه د لندن د وتلو رسمي سند ورته وسپاره. دا سند د برتانیې صدر اعظم تریزا مے لاسلیک کړی او په وړاندې کولو سره له اروپایي ټولنې څخه اوس په رسمي ډول د برتانیې د وتلو پروسه پیل شوه. د اروپایي شورا مشر په خپل ټویټر پاڼه د برتانیې له استازي څخه د دې سند د ترلاسه کولو تصویر خپور کړی دی او ټویټ یې کړی چې له 9 میاشتو وروسته برتانیې د وتلو سند وړاندې کړ. ډونالډ ټوسک تر دې وروسته په خپلو څرګندونو کې ویل دوی هیڅ دلیل نشته چې وایو نن په بروکسل او یا هم په لندن کې د خوښۍ ورځ ده. اکثریت اروپایانو او د برتانیې نیم رایې ورکوونکو هیله درلوده چې که موږ وکولی شو یو موټی پاتې شو او له یو بل نه جلا نه شو. څومره چې ما پورې اړه لري زه به داسې ظاهره نه کړم چې نن خوښ یم. د برتانیې صدر اعظم تریزا مے تر دې مخکې پارلمان ته په وینا کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د سند ورسپارل وستایل او هغه داسې تاریخي شیبه وګڼله چې د هغې په خبره په شاتګ نه لري. د برتانیې خلکو نه هم اشته وړاندې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یادا چې له دې اتحادي ووزي په ټول پښتنه کې رای ورکړې او له اروپایي ټولنې څخه یې وتل تایید کړل. برتانیا په 1903 میلادي کال کې په اروپایي ټولنه کې شامل شوې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. نړیوالو په افغانستان کې د فساد پاړه باندې د بډو رشوتونو پاړه باندې د اداري فساد پاړه باندې نیوکې کړې. په دغه حکومتي د افغانستان په حکومت باندې دوی دا هم لیدي چې ځینې حکومتي کړۍ د هیواد دننه په اداري فساد کې ککړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
فساد په افغانستان کې له جدي ستونزو څخه ده چې د اروپایي ټولنې په باور ریښې یې حتی د افغانستان مهمو چارواکو ته رسیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت باید لومړی له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ له منځه یوسي. ښاغلی میلبن په دې باور دی چې په افغان حکومت کې یو شمېر کړۍ په اداري فساد کې ښکېل دي او دغه پدیده هغه وخت له منځه تللی شي چې د حکومت هغه لوړپوري چارواکي چې په فساد کې ښکېل دي مجازات شي. زما په باور په افغانستان کې له فساد سره په مبارزه کې دوه عمده نیمګړتیاوې دي. یوه له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ چې په دې هېواد کې حاکم دی او دویم لی اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې ټول کارونه باید همغږي وسی. لی اداري فساد سره د مبارزه په هدف د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل یو ښه ګام دی، او هیله لرو د دولت هغه لوړ پوري چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي تر قضایي څېړنو لاندې ونیول شي. هغه زیاتوي له اداري فساد سره د مبارزې هغه میکانیزم چې په نویمه پیړۍ کې په چین کې تجربه شوی د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای شي. څو ورځې مخکې هم اروپایي ټولنې په یو راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې په دغو بنسټونو کې اداري فساد د لرې پرتو سیمو خلک دې ته اړ کړي چې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړي. خو د افغانستان سترې محکمې او د حکومت د رسنیو مرکز د اروپایي ټولنې دغه راپور رد کړی دی. خو دا ځل په افغانستان کې د دغه ټولنې سفیر وړاندیز کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره باید په عدلي او قضایي بنسټونو کې شفافیت رامنځته شي. پوښتنه دا ده چې له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ څومره په افغاني ټولنه کې حاکمه ده، او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له نظره فساد کوونکي په کومه سطحه کې دي؟ له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه وایي دای وایي د دې لپاره چې د خلکو او نړیوالې ټولنې رضایت ترلاسه کړو، عدلي او قضایي مرکز باید خپل کارونه په جدي ډول ترسره کړي، څو له مجازاتو څخه د تېښتې فرهنګ کمرنګ شي. له حقونو څخه د ملاتړ ادارې او عدلي او قضایي مرکزونه باید په دې برخه کې قاطع عمل وکړي. له دې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې مرستې د فساد پر له منځه وړلو مشروطې کړي دي، او حکومت هم له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو له لومړیتوبونو څخه یادوي.
رپورټ مو اوریدونکو، افغانستان کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون د چهارشنبه په ورځ پیل شوی چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې لسګونو صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي. پړې نور تفصیل زموږ خبریال محمود شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي ادارې د پانګوالو په همکارۍ د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال میدان کې د کورنی تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې په لسګونو صنعتکارانو برخه اخیستې، او هدف ورڅخه دا دی چې د کورنی تولیداتو لپاره مارکیټ پیدا شي.
په ننګرهار ولایت کې نن د کورنی تولیداتو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې یو سل یو غرفه فعال شوې دي. په دې کې بیلابیل هغه توکي چې د ننګرهار پکاچا د فتیس پکاچا او د افغانستان پکاچا تولید لري، موږ صنعت لري په دغه دلته پر دې شي ویلي. هدف دې دا چې موږ خپل هیوادوال له خپل تولیدات څخه خبر کړو، همدارس د کورنۍ توکو مطلور زیاته زمينه برابر کړو.
د دې نندارتون برخوال خوښ دي چې دوی ته زمينه برابر شو تر څو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. دوی وایي دغه ډول نندارتونونه د مارکیټ په پیدا کېدو کې اغیزمن تمامېږي، او غوښتنې ده د افغان حکومت باید د صنعتکارانو ستونزو ته د حل لار ولټوي.
افغانستان بیرغ ماشومان او دا یخن د خزینه او د پاره د صادرونه دي د ماشومان او کالی دي چې جوړه د وسو کالدار مو جوړ کړی و راو. مونږه مشکلات ډیر زیات ده ځکه مونږه زنانه او چې محصولات جوړای د سیاو ځای نه لرو، یو مثلا یو ځای باید دولت مونږ ته برابر کړي چې مونږ نارینه په خزینه مثلا صفال تراشي څه چې مثلا مونږ بعض خزله رو چې شور نه خو جوړای او سمبوسي او پکوړې دا شو نه چاغې مثلا یو ورځ ټاکل شي چاغې ته اغاز یې کړو یو وی
په دې نندارتون کې د ننګرهار د اصناف اتحادیه مرستیال حاجي عبدالرحمن عرب له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په ټولو دولتي ادارو کې د کورنی تولیداتو استعمال جبري کړي.
نو زه د دوی نه خواهش کوم چې دا د مارکیټ د خ د مارکیټ د پیدا کېدلو په خاطر د داخلي تولیداتونه په قرارداتو کې استفاده وشي. دا ډېر یو ښه کار دی، نیک اقدام دی. جمهور رئیس ډېر توجه په همدغه برخه کې غواړو چې تر څو زمونږ داخلي تولیدات تقویه شي.
له دې وړاندې په کابل او مزار شریف کې هم ورته د کورنی تولیداتو نندارتونونه جوړ شوي وو چې د پانګوالو په خبره د همدې نندارتونونو له لارې کورنیو تولیداتو ته ښه مارکیټ پیدا کېدلی شي.
حضرونکو تاسې رپورټ واورېدو، لږه شېبه کې درته پروګرام مشالونه هم وړاندې کوو. په نن د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادۍ د تاریخ د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بونیر وړاندې کوي. ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د ازادۍ د تحریک نوموړی مبارز حکیم محمد اسلم سنجری په کال 1978 کې په پېښور ښار کې د ګل احمد سنجری په کور کې زیږیدلی و. د دوی کورنۍ د قندهار د سنجر سیمینا د امیر دوست محمد خان په دور کې پېښور ته کډه شوې وه. اوس د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان د سنجری صاحب په ژوند او مبارزه یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری پلار ګل احمد سنجری په هغه وړومبو خلکو کې وو چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه پیل کړې وه. نوموړی زیاتوي،
دا سړی چې دی ډېر ژوند پټ پاتې شو، نو دا ما چې کله په دې انجمن اسلام لپاره نه باندې کار کولو، نو ما ته دې دوران کې دې مار په دې کتابونو کې په ریفرنسز کې یا په کاغذ کې بدا پلاویدل چې د حکیم اسلم سنجری چې دی نو د دریو کسانو سره، درې مهمو کسانو سره کار کړی. ګورې جی، تاسو به دې اتفاق ته وګورئ، د امیر امان الله خان سیکرټري پاتې شوی دی، او دویم دی جی د حاجی صاحب تورنزو سیکرټري پاتې شوی دی، او دی جی بیا د بادشاہ خانم سیکرټري پاتې شوی دی. نو چې ما به دا کتل، نو ما به د دې سړي باره کې سوچ کو چې د دې سړي ژوند، د ده ستړی، د ده هغه ټول سټرګل جدوجهد هغه رابرسېره شي، نو بیا زه د پچو لګېدم. نو د ده خاندان چې څوک خو نه، خو د ده یو لور چې د نو هغه ژوندی ده، نو هغه مې په ډېر مشکل سره پیدا کړه. بیا د هغې سره ما شروع واچوله د خطو کتابت، بیا د خطو کتابت نه پس ورلم د هغې بچو پترو، بیا کېناستېدو، بیا سره مرکې وکړو، د هغې د ژوند باره کې څیزونه مو را پیدا کړل. ګل احمد سنجری د ده والد صاحب وو. ګل احمد سنجری چې دی، دا زه به دا ووایم چې د افغانانو په تاریخ کې د برټش راج خلاف امپیریلسټ، د هغې د حکمرانۍ خلاف، ته هغه واحد کسو چې د کال 1991 د کال 1915 پورې داسې سخت جیل خوړلی دی چې دا 15 کاله دی. او حکیم محمد اسلم سنجری دا د زیو د ظاهره خبره په دغه وخت کې دی، 1415 کالو، خو دې دواړه پلار اوسوي چې پانچګاس په کوټه کې پراته وو د برټش راج خلاف. دوی بیا پېښور ښار کې په ډېر ډک کې مالبندی کې د دو بار دغه کور مو دکانې مو.
ډاکټر سویل خان وایي چې د حکیم محمد اسلم سنجری کورنۍ هغه وخت کې د ازادۍ مبارزه کوله کله چې د هند لوی سیاسي تحریکونه لامینځته نه و راغلي. نوموړی زیاتوي چې سنجری صاحب ډېر ښه لیکوال او شاعر هم و، او په پښتو، اردو او فارسي ژبې لیکل کړي دي.
عبدال اکبر خان اکبر ما لومبې سوچ شو، هغه ماته دا ملو چې کله هغې وي چې موږ تحریک شروع کړو د ازادۍ، موږ سړی کوله سر چمکولو چېره په دې وخت کې د ازادۍ خلاف څوک داسې مهم کس لګیا دی. یا چې موږ وکتل، نو یو دا ګل احمد سنجری د پلار او حکیم محمد اسلم سنجری دوی په جیل کې وو. د دوی د جیل او د دوی د سختیانو او دوی سره چې کوم انګریزانو سلوک وو، د هغې خبرې او قصې دونه مشهورې شوې وې چې موږ د دې کس نه متاثر شو، د دوی د ژوند نه، د دې پلار د ژوند نه متاثر شو، او موږ هم بیا د ازادۍ تحریک شروع کړ. دوی د تحریک مجاهدین د سید احمد شهید د هغې چې د دو د پلار او د نیکیانو حصه وه، دوی په هغې کې عملي حصه اخیستې ده. نو دوی خو بنیادي طور باندې د ازادۍ د تحریک لپاره د هغې سید احمد شهید د تحریک نه متاثر وو، بنیادي طور باندې دوی د هغې نه متاثر وو. د هغې د وجې نه دلته چې دي، دلته دوی انیشیټرز وو، دلته
لکه پېښور کې که تاسو وګورئ که نه دی دی بالکل دی په نه نه دی په کانګرس کې نه دی په مسلم لیگ کې نه دی په یو بل ګوند کې هغه وخت کې خو د خدمتګاري وم نه خو لکه د هغې باوجود د ازادۍ تحریک کې داسې دغه کوله داسې برخه اخیستې ده حکومت مجبور شو دی قید کړل او بیا په هغې کې واچول په فانسی ګاډ کې عجیبه خبردار چې بیا رستو د کال 1910 نواله د وسل وختمه پورې بیا د ټوټل 19 کاله د ټوټل جیل کې تېر شوی دا اوچت شاعرو او شاعر څنګه وجي اوچت لیکوالو د اردو د فارسي او د پښتو د درې واړو ژبو کې لیکل کړي دي د ده دا ډېری چې دا نو دا نیمه فارسی کې دا اردو یې دونه مشکل اردو لیکلی دی هغه پخوانی زمانه اور پختو یې مصر لیکلی دا نو بیا دا چې ډېر لوی شعر شاعري ډېر اوچته کړې ده
حکیم محمد اسلام سنجری د کرخه دواړو خواو ته د پښتنو په سیمه کې د ازادۍ په تحریک کې ډیر فعال کردار لوبولې دي او د افغانستان د پخوانی بچا امان الله خان د ازادۍ د نوموړي مبارز حاجی صاحب تورنگزی او د خدای خدمتگار تحریک د مشر بچا خان سره په شریکه د قامی بیدارۍ پروسه پر مخ وړې ده ډاکټر سویل خان په دغه اړه نور وایي
دی دی امان الله خان سره وو خو چې کله امان الله خان دی تخت نه کوس شو کنه جی نو ظاهر خبره ده چې دیم بیا دی هغه خپل وردی نه ختم کړی شو نو چې ختم کړی شو نو بیا چې نور کوم حکمرانان راغلي دي خصوصا د نادر شاه دو بیا د دو د اکټیویټیز نه خبرو د دو د میټینګونو نه چیرې د میټینګونه کړی دي امان الله په حق کې یا په دې ځای کې یا په هغه ځای کې نو هغه د دن ډیر زیات شروع کری ما پارک تک رہتا اجی سے نو یو ډیر عجیب خبردارا چې د اجي سي تورنګزو باندې کوم کس کتاب لیکلی دی جاوید نو د دې د لور ماته خبره کوله چې دا جاوید چې دی راغی او د دې سنجری صاحب په خپل ډیر لوی لیکل کړو نو هغه کاپې د ما نه واخستې د سنجری صاحب د وفات نه پس د بیا ما لرو نو او د هغه غون کتاب دی اجي سي تورنګزو باندې چې لیکلی نو هغه یې ما هغه دغه نه لیکلی دی دا کتاب دوی چې هغه مال بیا واپس رو نه راغله مال چې دې سونه راکړي دی دا له شل پانی دی هغه وی چې هغه پورا 200 پانی وینا هغه د کس ته غشتي جو بیا ول واپس نه ورغله نو دې اجي سي بارہ کې چې سونه موادونه هغه دې سنجری بابا سره وزه کې دې بیا راغم پیه پاتې شوی
په کال 1915 کې د برتانوي حکومت چارواکو پریکړه وکړه چې حاجی صاحب تورنگزی ونیسی او زندان ته واچي ډاکټر سویل خان وایي چې کله حاجی صاحب لومبي بنیر او بیا مومندو ته د تک پریکړه وکړه نو سنجری صاحب ورسره ملګری وو او د دغه دور ټولې قصې هم لیکلې دي کله چې د حاجی صاحب تحریک لږ کمزور شو نو سنجری صاحب بیا د باچا خان سره په خدای خدمتگار تحریک کې ملګری شو او په دغه لار کې ډېرې قربانۍ ورکړې
حاجی صاحب دی وی چې تلاړو نو بیا تحریک لگ مدم شو پا مومند کے پلا کرو کے دوی چے کلا پا یو وشتم کے دبا تا ہن تحریک شروع شو نو یمون ډیر زیات خوشاله شو یمون دونه خوشاله شو کنه چې دا ګور دا اوم دی هغه د کلی دی هغه د یشنغر یو کس نو هغه چې شروع کې په مونږه بدله کې رزق چې خو یو مجاهد مو وی چې د پروگرام له مونږ لاړو نو خو مونږ ته یاد می تشدد خبرې کولې نو شروع کې مونږ نه ایڈجسٹ کوله دې سره هغه ته خبر په یوزې کې کوم ناس کوم دوی چې ما بچا خان په خبر باندې تکونه مکرل چې بچا خان دا پښتون چې دی نو دا خو د تشدد دی خو مثال دی مار دی او چې مار نه ته زهر وباسي نو هغه کې څه پاتې شي نو مې بچا خان مونږ ته خصوصا مې ماته وي چې د تشدد په لاره کې شکست شته تشدد کې شکست نشته کنه نو ته وایې چې زه شکست وخورم او که دې ونه خورم بیا وایې چې بیا زما خبره په ذهن کې کېناستې ده بیا ډېر باچا خان سره په تحریک کې شامل شوی دی او د یو کارکون په حیثیت باندې د یو لیکوال په حیثیت باندې د یو مشیر په حیثیت باندې د بیا مو هم کار کړی دی په هغه دوران کې مې د سختې تیرې کړې دي قیدونه تیر کړي دي بیا د پاکستان د جوړېدو نه پس تاسو کو خیال وکړئ هغه کال اته څلوېښتم نواله تر د 53 پورې خو بیا باچا خان دی ولی خان دی ټول گرفتار وو نو دو بیا دا ما ارکایوز کی فائل ولید د سلور پنځوس کم فایل جوړی ده باغی کې د کمشنر لیکلی دی مخکې چې یو کس دی د هغه نوم دی حکیم محمد اسلم سنجری او د پیښور دی او هغه د خدای خدمتګارۍ د ریوایول لپاره لګیا دی اور باب عبدالغفور خان سره ملاقات وکړو فلانی خدای خدمتګار سره ملاقات وکړو دی خو پرنه چونګونه کوي نو تاسو نه مونږ د پرمیشن غواړو چې مونږ یې گرفتار کړو نو دا فایلونه هم په هغه کې شته چې د بیا د ریوایول لپاره هم کوشش کړی دی چې دا ریوایو شي.
ډاکټر سویل خان د حکیم محمد اسلم سنجری د ژوند اخیری ورځو شپو پاړه وایي چې د هند د تقسیم نو وروسته سنجری صاحب خپل د حکمت دکان چلولو او ډیر فعال نه وو. په کال 1901 اتیایم کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې او د پیښور په هزار خانه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی زیاتوي
سلور سپیتن کې د بیا تل ری باچا خان نو باچا خان ته ویلي چې ته اسمه کې نو مونږه له پکار کې را پاتو خدای خدمتګاری بیا شروع کو زه پر خلکو پسې ګرځم زه زدا کوم او کوم نو لکه د بیا هغه کې سټرګل کړی دی بیا عملی طور باندې حساب غشته دا په هر تحریک کې حساب غشته دا کم ټایټل باندې چې ماری کتاب تصویر ورکړی دی نو دغه وخت دا دوی په یو احتجاج کې د ون یونټ خلاف یو احتجاج کې یو پاغې کې دی ناس په ځمکه هغه کې باچا خان سره خوا کې سنجری صاحب ناس دی دی پخپلا لکی چې زه په یو نتیجه ورسېدم او هغه دا ده چې باچا خان پښتنو او افغانانو او پردو هیچا مونږ پیژندل چې دا څوک وو او ډېر کم کلاس سره چې د څه کول غوښتېدل او د ویچې یو ځای کې لکی باچا خان لاړم او ورته مې چې باچا خان وای چې دی بوډا او هغه وخت کې لکه دونه توان پکې نه خو بیا هم خو نو ما ته چې ډارې د سیمن پیجې پاکستان د ماته دونه پس خبره ده ما ته یې باچا خان لري ملک څه کېږي دا خو ګوره داسې چلی شو دا خو را روان نو ما ته یې په جواب کې چې حکیم صاحب ځان په شان پنځه کسان را لو ګوره اوس هم ګرځم او دا قوم رو کې توم او بیا د بلا مهمه خبره دي دا هم ده چې د ما اوریدلې دي د دې د ریسنجري د خاندان یو کس ما ته وي چې د دو جنازه هم باچا خان فالو کړی وو.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با د خدای خدمتگار تحریک دی بل مبارز پاړه د معلوماتو سر راځو تر هغه د الله پامان.
در تٹول مر دگلو نو خار ویلے دے کلام پھر زوشے پب منو پے خورا کلام پھر زوشے پب منو پے خورا آ تصویر میں تل دزل پوران کور کی ساتھ لے دے کلام پھر زوشے پب منو پے خورا کلام پھر زوش پب منو پے خورا ساد خل وخی چ گل پانے پانے الوزی زی تماشا پچ پخل کوم دی وتیا ساد خل وینے چ د گلو باران ناشی زچ پی دوخ کو جنا زکوم بے وسایو ساز ما مینا پہ خبراد پیڑو مینا وچت دے شلو گے زدر تبورم ساز ما بنا پہ خبراں دیو تن بنا دان وچت شی داس توئے زدر تبورم ناد تاریخ جبر دے او جبر نازوں لے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا ما
در تول عمر د گلونو خار ویلے دے کلام پھر زوش بب منو پہ خورا کلام پھر زوش بب منو پہ خورا زچے باد غرنو د فطرت تماشو سڑے کم تا شور لبراغلم چ بستڑے عمر